ویټامین ای او ویټامین دی د دې په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیه لپاره ډیر ګټور دی. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټول په دې باندې اخته دي، تر څو ډیر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډیر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټول چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه ښه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تی لرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې توجه رو غو صحتمند بیاست. شلوغ لست نه هم ټولګي و اتم لست. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکاري دي، جوړ کړي دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینو نري تارونه چې دي د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایوسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې کوي ده پورشلې ده، چې دغه کله چې دي کشش مثال کشیر انقباض انبساط کی د هغه پترس کی چی کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي او همدارنګه موږ وویل چې دوی چی کوي داخلي اندامونه ساتي مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چی کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول موږ ویي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال دا د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیت چې کوي کنټرولوي همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه هم په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي مثلا د متابولیزم عملیت چې ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته یک شکل ورکړی دی یو شکل ورکړی دی ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمیش موږ سکلیټي پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتې دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم د وسر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ مورې کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دوه چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې چې کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژی دونکو برخه فلیکسر په نامه سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کژیدون کې چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات خو نه دی جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړش دی اور د دکمانند دی او دی یوازې یوازې دی هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیت نچې هغه ډېر کرار سره رسیدم مثال په ډول
د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دي په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي. او دوی چې دي موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیت چې دوی ستاسو رسېږي هغه زموږ او ستاسو په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی، د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري. او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي، مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي. مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي. دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوی چې د دې کم حجرې چې دي یوازې د شوې د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنې په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلی، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کېږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخی غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. د ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي. هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمېر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، شفالیت سرته ورسي. تاسو د غشتلو عضلو درلوده، د دې د پاره چې موږ او تاسې غشتلي عضلې ولرو،
ډیر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه هیڅ کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چوکې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې رازو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کیږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نور کې. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې، حجرې او د زړه عضلې، عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالت کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې کې چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډېر مهمه موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چې تاسو متوجه شئ او سې موږ او تاسو خپل ځانو ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس په د څلور پنځه سمه صفحې څخه تر یو شپږمې صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی. چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دي د ژوندۍ مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره، چې جنیټیک چې دي د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیز ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي او د ساينس ټپ کرنی او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې رمش په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې
یو دانه تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دې باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دا غره کم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سن په سم ډول سره وکړي ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل مې دی چې د خپل د کلیسا ترڅنګ ژوند کوي کلیسا کې او استاد وو د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنیټیک څه شي کې مثال د جنیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې الته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول چې تقریبا شل کاله د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله نسلونه ژر رامنځته کېدله یو په دې ډول سره هم شوه او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې وو از انګړتیاوي مشخصې وي په مثال په دوه حالاتو کې ښکاره کېدل ک د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګونځي و منځنۍ حالت یې نه درلودي کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني و منځنۍ حالت یې نه غوره کوي چې دا چې وو د دې لامل چې د مندل تجربې کامیابی ووسه. رزو مثال په دغه کوم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې وو هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي په دغه کوم نبات چې وو د اول پریښوي چې دی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل د ځاني ګردشندنه په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پریشو چې دا کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشو وي تر څو هغه شي وکي نسلونه رامنځته کړي ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولیشن په واسطه او تر په اخر کې چې څه خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمایم چې څه خالص ووسي یو خاصیت ولري او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه نه واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت له لاره غواني دی به ادا خاصیت د لوی کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډ شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. د چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چی سولې کامیاب سولې. د مندل لومړی تجربه تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اولی خالص کړله دا کم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کی د مشنګ بوټی چې وو د ځانی ګردشندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغوانی خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمستوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کی چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ درلود ارغوانی رنگ یې درلودی یعنی سپین رنگ پکې چې سو پټ پات سو چې د دغه مثال کم چې پټ پات سو هغه یې د مثال دغه مخفی صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چی وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پر دی را ولاړ سو د دویم تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویم تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې وو هغه کم مخفي صفات چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي جک کادي چې وو هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی کدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو. وروسته دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ یې درلودي په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی یې مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ سو او لیکا د چ شکر اسو. بیا د چ دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ویل دل چې دې ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې ویا چټ قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکار اسو په څلور نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چټ وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لا سره وړي هغه 215 عدد وو او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لا سره هغه 230 عدد وو. د دې د ترمس نسبت ورکی نسبت چې دی هغه پر یزي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغوانی د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغوانی څو برخې راغلي دي څو چند راغلي دي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستی چې په رنگ کې مثال ارغوانی رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو دغه رقم دغه دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز د دانیچ راغلی وي هغه 1050 او صافي دانیچ راغلی وي پکې کې هغه 5300 راوي او او په دې کې چې یو بل خاصیت چې د دې ځنی د نیچ به وښ نه وي ځنی به ژړ رنگ اخستی وو چې هغه شین رنگ چې درلودي هغه 2001 او ژړ رنگ چې درلودي 6002 چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کی چې مثال سپین او ارغواني رنگ مش په نظر کې ونیسو دی د سپین او ارغواني رنگ ترمنځ 3.15:1 3.15 پر یو تناسب جوړوي یعنی 215 کله موږ پر 230 باندې راوویشو موږ ته څو پلاس راکوي 3.15 پر یو پلاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلای سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاری یو پنځه برخره ازي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی وو ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم د سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې رالی غالب رالی او سپین رنگ پکې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سو دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې مې لیکلی وو سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنی وکړئ راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم دویم سوال مندر ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره